د ماسپخین دوه بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوډ سیفی هم خپلو همکارانو سره ستډیو ته راغلی ما او تاسو ټولو ته د ازادۍ رادیو د دې ساعت په خبرونه کې ښه راغلاست وایم. اوري چې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي چې ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی په حکومت کې د ځینو اصلاحاتو لپاره د دریګونو قواوو یوه ګډه غونډه ولسمشر کرزی راوبولي. د یو شمېر وکیلانو په وینا جمهور رئیس حامد کرزی د ولسي جرګې رئیس ته ویلي چې د چنګاښ په لومړۍ نیټه دې غونډې ته د ولسي جرګې ټول غړي وربوبولي. په خبرونو کې اوري چې پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي اسلام آباد په خپلې خاورې کې د وسلوالو د امن ځایونو د لرې کولو په کار کې زیات څه نه کوي. فعالان وایي د سوریې حکومتي عسکرو په جنوبي ښار درعا باندې ډزې کړې او لږ تر لږه 15 کسانې وژلې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل لپاره لږ وروسته جاناقاله کوزې استډیو ته راځي. خو اوس قسیم سولمل د افغانستان تازه راپورونه او خبرونه راټول کړي دي.
زما سلامونه هم مومنه ده. هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرچکی د کاپیسا ولایت مسولین وای چی په نجراب ولسوالۍ کې په ځانوژنې کې حمله کې لس فرانسوي سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. ایصف وای چی د افغانستان په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو څلور سرتیری وژل شوي او د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه مړه او ټپیان کړل. دا هم پوره خبرونه. د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ مسولین وایي چې په دې ولسوالۍ کې په یو ځانوژونکي حملې کې لس فرانسوي سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. د نجراب ولسوال سلطان محمد صفی ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملې کې چې نن له غرمې مخکې وسوه شپږ فرانسوي سرتیری مړه او څلور ټپیان سوه. د هغه په وینا په دې پیښه کې درې تنه ملکیان هم ټپیان سوي. وسلوال طالبانو د پیښو مسؤلیت منلی او د یولسو او د یولس فرانسویانو د وژلو ادعا کوي. په ورته وخت کې ایصف د یو خبر پاڼې په خبرولو سره وایي چې د افغانستان په ختیځ کې څلور نړیوال سرتیری په حمله کې وژل شوی. په اعلامیه کې د سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه مړه او ټپیان کړي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د دې ولسوالۍ د یو اوسیدونکي حاجي نذیر د کور مخته د یو ځای پر ځای شوی ماین د چاودنې له امله رامنځته سوه. له کونړه را رسیدل راپورونه ښیي چې تېره شپه د ملي اردو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د ملي اردو درې سرتیری ټپیان شوي. د کونړ د والي ویاند واسف الله واسفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته تېره شپه د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د غور د امنیت قومندانۍ مسولین د 400 ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول سوي ولسوال د وژلو خبر ورکوي. د غور د امنیت قومندان د لورشاد د لور ازادي راډیو ته ویل چې د کس چې مولا نور احمد نومیده تیر شپه خپل دوه ملګرو سره د پولیسو په عملیاتو کې وژل سو. نومول زیاته کړه چې د دې قومندان په وژلو سره به د 400 امنیت هم شسی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر لمه ختیر شپه د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو او طالبانو ترمنځ نشته سوي. د روزګان د امنیت قومندانۍ ویان فرید ایل ازادي راډیو ته ویل چې په دې نشته کې د مخالفینو د یو قومندان په ګډون یو لس وسلوال او یو سیمایز پولیس وژل سوي. طالبان د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. د سیمه نړۍ خبرونه درته جانقه الکوزي وړاندې کوي.
پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي اسلام آباد په خپلې خاورې کې د وسلوالو د امن ځایونو د لرې کولو په کار کې زیات څه نه کوي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د پنځشنبې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړې او ویلي و دا چې اسلام آباد د وسلوالو د امن ځایونو د لمنځوړلو لپاره زیات څه کول رد کړي د متحده ایالاتو حوصله ورته ختمه شوې ده. پنیتا دا خبره په کابل کې د افغانستان دفاع وزیر جنرال رحیم وردک سره د کتنې پر مهال کړې وه. د امریکا دفاع وزیر ویلي و واشنگتن په خاص ډول له پاکستان څخه غوښتي چې له طالبانو او القاعده شبکې سره د تړلې حقانی ډلې پر ضد عمل وکړي. دا ډله په شمالي وزیرستان کې اډې لري او د افغانستان په لسکلنې جګړې کې د وژونکو حملو مسؤل ګڼل کیږي. د یو بل خبر لمقي وسلوالو نن د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه ښار بهر څلور تنه پولیس چې د اورګاډي د پټلۍ ساتنه کوله په ډزو کې وژل. د پولیسو جګپوړه چارواکی شوکت علي وای سیمایز چارواکی ورسته له هغه د څار په حالت کې شول چې د اورګاډي په پټلۍ کې د بمونو یې خودلو راپورونه ترلاسه کړل. د حمله مسولیت کومې ډلې په غاړه نه اخیستې. فعالان وای د سوری حکومتي عسکرو په جنوبی ښار درعا باندې ډزې کړي او لکتر لګه 15 کسان وژلي دي. د سوری د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز په لندن کې دی وای د شنبې د ورځې په ډزو کې زیات شمېر کسان ټپیان شوي دي. درعا هغه ښار دی چې د تیر کال مارچ میاشت کې پکې د بشار الاسد رژیم پر ضد پاڅون پیل شوی و. د درعا د مرګ ژوبلې راپور په داسې حال کې خپرېږي چې نړیوالو د مزرعة القبیر په کلي کې د ملکیانو د وژنې په اړه د اعتراض غږونه پورته کړي دي. د ملګرو ملتونو څارونکو د جمعې په ورځ دا سیمه وکتل او وایي په دیوالونو یې ویني او د سوځول شوو انسانانو اندامونه ولیدل او داسې شواهد یې کتلي چې ښیي په سیمه کې یو بیرونکی جنایت شوی دی. څارونکو هغه راپورونه نه دي تایید کړي چې وایي په دې پیښه کې شاوخوا 80 کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومت په دې وژنو کې لاس لرل رد کړي دي. واشنگتن وایي د هغو منابعو په اړه به جنایي څېړنې پیل کړي چې په دې وروستیو کې خبري رسنیو ته راپورونه افشا کړي او د امریکا د ملي امنیت اسرار یې له خطر سره مخامخ کړي دي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر د جمعې په ورځ څارنوالان موظف کړل تر څو هغه دوی جنایي دوسیې تعقیب کړي چې دا مهال د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی ورباندې کار کوي. د جنایي تعقیب یا تحقیقاتو دا مسله وروسته له هغه راپور ته شوه چې د امریکا په مهمو ورځپاڼو کې د ایران پر ضد د کمپیوټري جګړې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه د وسلوالو په نښه کولو او د یمن په یوې وسلوالې ډلې کې د یو ایجنټ د داخلولو راپورونه خپاره شول. ورځپاڼو ویلي خپل راپورونه د امریکا په حکومت کې د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په استناد برابر کړي دي. جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ وویل له کومې ورځې چې ما د جمهور رئیس په څوکۍ کار پیل کړی دې ډول اوازو او افشا کولو ته زما زغم او حوصله صفر شوې ده. په روسیه کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې به هغه کسان سخت جریمه کیږي چې له اجازې پرته په مظاهرو کې ګډون کوي. دا نوی لانجمن قانون د روسیې د دولتي ورځپاڼې روسیسکا ګزیتا د شنبې د ورځې په ګڼه کې خپور شوی او د جمعې په ورځ جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لاسلیک او توشیح کړی و. دغه قانون له مخې که یو څوک له رسمي اجازې پرته په مظاهرو یا لاریونونو کې ګډون وکړي تر 9000 امریکایي ډالرو پورې به جریمه شي. رسمي چارواکي که په مظاهرو کې ګډون وکړي نو دوه برابره به جریمه شي. په دې قانون کې ویل شوي سرغړونکي یا مجرمان به د ټولنیزو کارونو په ترسره کولو هم محکوم شي. دا نوی قانون تېره اونۍ پارلمان په ډېرې عجلې سره تصویب کړ. تمه ده چې مخالفان به د جون په 12مه چې د روسیې د ورځې رخصتي ده د پوتین او د حکومت پر ضد سترې مظاهرې وکړي. د مصر په مرکز قاهره کې وروسته له هغې د جنسي ځورونې یا آزار پر ضد اعتراض پیل شو چې یوې ډلې سړیو په مظاهره کوونکو حملې وکړې او ښځینه مظاهره کوونکو ته هم لاس واچاوه. د قاهرې تحریر میدان کې د جمعې د ورځې مظاهرې کې زیات شمېر ښځو او سړیو ګډون کړی و او په تېرو مظاهرو کې د ښځینه مظاهره کوونکو د جنسي ځورونې یا آزار پر ضد اعتراض کاوه. د اسوشیتد پرس اژانس یو خبریال د اونۍ په سر کې په یوې مظاهرې کې کتلي ول چې شاوخوا 200 نارینه په یوې ښځینه مظاهره کوونکي حمله کوله. د پیښې یو شمېر قربانیان وایي د دې ډول حملو مقصد په ډیموکراسۍ پلو مظاهرو کې د ښځو د ګډون مخنیوی دی. د مصر د ښځو د حقونو مرکز د 2008 کال په راپور کې ویلي و د مصر د ښځو 2/3 برخه هره ورځ د جنسي هویت پر اساس ځورول کیږي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دوه بجې او اته دقیقې دي د ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر د ولسی جرګې ځینې غړي په نږدې راتلونکي کې د غونډې لپاره رابللي دي. په دې اړه تفصیل د روانې خبرونې په سر کې اوري. د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی د قومي مخورو او سپینګیرو وژل پیل کړي.
خلکو دا مولې راواخل او یې ورسوي چې جنازه وکړي. کله چې جنازه مراسم تیار کړي بیرانو او په دې خلکو باندې فیرنه وکړه جنازه بېرته ولاړه جنازه ونه کوله.
په ورزګان کې د مالی پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې ده. ولې په هلمند کې اوس ډیر بزګر د کوکنارو پر ځای د غنمو کر ته زړخه کړی دی؟
کوکنار خدای سر نه دی چې دا طلایي شی دی. خو اوس هغه د مرضو نه سوله و تاوان څه و پجې و کشو بندې چې ګردې سره وسنجي یو سیر ګټه لانه ورس.
په عراق کې د امنیت د ټینګېدو لپاره کارګران د زرګونو امنیتي کمرو په نصبولو بوخت دي. د سوریې روان کړکېچ په اړه وروستي معلومات درکوو او د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون له لاسلیک کولو سره ایران نه یوازې په رسمي توګه له دې سند سره مخالفت څرګند کړی دی، بلکې په ایران کې په افغان کډوالو د ژوند شرایط هم تنګ کړي دي. په روانې خبرونه کې د هغو ایرانیانو، البته د هغو افغانانو چې له ایران څخه افغانستان ته راستن شوي دي، د زړه خواله اوري چې وایي د دې سند له لاسلیک کولو وروسته دوی ته په ایران کې ډیر سپکاوی کیږي. خو لومړی به راشم دې ته چې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي چې ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی په حکومت کې د ځینو اصلاحاتو لپاره د درې ګونو قواوو یوه ګډه غونډه راوبولي. د یو شمیر وکیلانو په وینا جمهور رئیس حامد کرزی د ولسی جرګې رئیس ته ویلي چې د چنګاښ په لومړۍ نیټه دې غونډې ته د ولسی جرګې ټول غړي وروبولي. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې غړي د محل د اوړي په رخصتۍ تللي دي. په عین حال کې د ولسی جرګې منشي فرهاد عظیمی وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی دغه غونډه په حکومت کې د اداري فساد له امله د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې راغوړي. په دې اړه احمد زبیر شمن ورستي معلومات راټول کړي دي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د دریګونو قوه په راتلونکي بي ساري غونډه کې به په خې حکومت والی او اداري فساد سره په مبارزې پورې اړوندو مسایلو خبري وشي. د ولسی جرګې د روغتیا او ځوانانو د کمیسون رئیس ازادي رادیو ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو خبر د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ځینو وکیلانو ته په یوې شخصي غونډه کې ورکړی دی. ډاکټر نقیب الله فایق وویل چې تر اوسه پورې د دې غونډې د جوړېدو په اړه ولسی جرګه په رسمي توګه نه ده خبره شوې. خاغلی فایق وویل چې د سرطان په لومړی نیټه د حکومت ملي شورا او سترې محکمې د دې غونډې اجنډا ښه حکومتوالي په ګوته شوې ده.
د جمعې پر ورځ یو شمېر وکیلان د ولسی جرګې د رئیس لخوا خپل کور ته وربلل شوي وو. د پارلمان رئیس په خپلو خبرو کې وویل چې جمهور رئیس د ټلیفون له لارې ورته لارښوونه کړې چې د ولسی جرګې ټول وکیلان همدارس د مشرانو جرګې د رئیس له لارې ټول سناتوران خبر کړي چې د سرطان په لومړۍ نیټه په کابل کې راټول شي. د درې واړو قواو ګډه غونډه رابلل کېږي او د دې غونډې اجنډا ښه حکومتداري بلل شوې ده.
خاغلی فایق وویل چې ټاکل شوی د یکشنبه پورې یو شمیر وکیلان غونډه وکړي او د خې حکومتوالۍ پاړه خپل نظریات راټول کړي. بلخو د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی وایي چې ولسی جرګه به د دې غونډې هرکلی وکړي. خو خاغلی عظیمی د غونډه د جمهور رئیس کرزی یو داسې هڅه وبلله چې د نوموړي پوینا په حکومت کې د اداري فساد له امله د نړیوالو فشارونو ته پرې ځواب ورکړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه چې تر کومې په افغانستان کې وه ډېرې پیسې د افغانستان له خلکو سره د مرستې په نامه ورکړې دي. د دې پیسو د لګولو د شفافیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره ډېرې پوښتنې دي او ښاغلی کرزی هم په دې ښه پوهېږي چې بهرنیان په ځانګړې توګه اروپایان له نوموړي څخه غوښتنې لري. نو نوموړی غواړي چې د دولت د درې ګونو قواو ترمنځ یو لړ همغږي رامنځته کړي.
موږ هڅه وکړه چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه د دریګونو قواو د جوړیدونکو غونډې په اړه د جمهوریت ریاست د ارګ د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د اوس لپاره پرې لڅویلو ډډه وکړه. د غونډه په داس حال کې جوړیږي چې ټاکل شوی راتلونکو میلادي میاشت د جاپان په توکیو ښار کې له افغانستان سره د مالی مرستو په اړه یو بل نړیوال کانفرنس جوړ شي. په خو هم حکومت د اداري فساد له منځه وړلو لپاره بیلابیل غونډې او ادارې جوړې کړې دي، خو داسې ښکاري چې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو د راتلونکو دوه ساعتونو خبرونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې ده. نن د دې خبرونې په لومړي ساعت کې په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت او د رسنیو پر نوي قانون بحث کیږي. په دوهم ساعت کې د افغانستان د محبسونو عمومي رئیس د زندانونو د ستونزو په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونې وخت مه هیروئ. د مازیګر له 3 تر 5 بجو د دې ساعت ته ګورم. پوره شپکسل وخت دقیقه ورته پاتې دي. خو په دغه شپکسل وخت دقیقه کې براشو چې څلرو په دې خبرونه کې د جمعې پورز د چین ولسمشر هو جینتاو ولسمشر حامد کرزی سره د پیکینګ په ولسی تالار کې وکتل او په خپلو کې نوې ستراتیژیکه ملګرتیا اعلان کړه. امریکایي نیویارک تایمز ورسپانې دا د چین په ګاونډي هیواد افغانستان کې د چین د زیاتیدونکو لیوالتیا نه خبرلیده. چین لڅ مدیره هيسي د افغانستان د طبي زیرمو پر اسپړلو کې پراخه پنګونه پیل کړې ده. خو پر دې سربیره چیرونکې وایي د افغانستان په صوبات کې د چین ځینې سیاسي او امنیتي ګټې هم نغښتې دي. نیویارک ټایمز په دې اړه یو لیکنه خبره کړې ده چې غټکی اجمل اند وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه وایي چین غواړي ډاډمن شي چې له افغانستان څخه د لویدیځ ځواکونو له وتلو وروسته د چین په لویدیځ کې مسلمان ایغور بلتون غوښتونکي د طالبانو څخه مرسته ترلاسه نه کړي. چین او افغانستان په یو ګډه اعلامیه کې ویل دوی به په امنیتي برخو او د تروریزم خلاف مبارزه کې همکاري او د استخباراتي معلوماتو شریکول زیات کړي. دا چین ته د ولسمشر حامد کرزي پنځم او تر ټولو مهم سفر بلل شوی. لانو 1950 میلادي کال راوروسته چې پکې د چین د هغه وخت صدر اعظم افغانستان ته سفر کړی وو، تر اوسه کوم لوړ پوړی چینایي چارواکي افغانستان ته نه دی تللی. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د داسې افغانستان په اړه چې د طالبانو تر لواک لاندې وي د چین لوی اندېښنه داده چې کېدای شي د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړو ته به چې د چین د شینجین ایالت ایغور ټبره جلا غوښتونکي دي د پټیدو ځایونه برابر کړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال هم د ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د افغانستان سره د چین د اړیکو د نږدې کېدو یو سبب هم دا وباله.
چین د افغانستان ثبات ته د دې لپاره ډیر اهمیت ورکوي چې هغه ډلې چې په د افغانستان په پولو ته نږدې په پاکستان کې حضور لري او د چین ایغور میشته سیمې به امنکایي د هغوری خپل یو ډول د افغانستان په بیسوباتۍ کې ده او که افغانستان ثبات ته ورسیږي او د دې وسوم عمومي چې خپل وضعیت او خپل پولي کنټرول کړي نو کېدای شي د چین په خوندې کولو یا خوندې ساتلو کې بمراسته وکړي.
نیویارک ټایمز وایي که څه هم د چین حکومت په رسمي بیان کې په افغانستان کې د ایغور بلتون غوښتونکو د پناه ځایونو د امکان په اړه لڅ ویلو ډډه کړې، خو د چین لپاره دا ډیره مهمه ده چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته واک په داسې منظمه توګه انتقال شي چې طالبان واک ته د رسیدو فرصت ونه مومي. په چین کې د کرزي له تود هرکلی وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چین د داسې ګام پر ګام پر روسیې ملاتړ کوي چې د لویدیځ ځواکونو له وتلو وروسته به د بهیر کې د نورو هیوادونو رول ته هم اجازه ورکړي. نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو او چینایي څېړونکو له خولې دا هم ویلي چې د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د سیاسي جوړښت په اړه له یو کال راهیسې امریکایي او چینایي ډیپلوماټان خپلو کې خبرې کوي. د ورسپانې په باور د چین او امریکا ترمنځ له خبرو اترو دا څرګنده شوې چې چین نه غواړي په افغانستان کې کوم د پام وړ امنیتي رول تر سره کړي. د چین حکومت رد کړی چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د پوز د تمویل لپاره د 4 میلیارډ ډالر له صندوق سره مرسته وکړي، خو منلې ده چې یو کم شمیر افغان پوزیان به وروزي په ځانګړې توګه د تروریزم ضد تکتیکونو په برخه کې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو شکایت کوي او وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سوول وسوالیو کې د قومي مخورو او سپینګرو په وجلو باندې پیل کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې کله دوی خپل دغه قومي مشران غواړي چې جنازه یې وکړي او یا هم خخ کړي، بیا هم مخالفینی مخنیوي کوي. په دې اړه مفصل راپور په روانې خبرونه کې درو. په ورزګان کې هم د محلي پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتې په اړه تازه معلومات خبرو. خو اوس به دې طرح شو چې افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو سره ایران نه یوازې په رسمي توګه له دې سند سره مخالفت څرګند کړی دی، بلکې په ایران کې په افغان کډوالو د ژوند شرایط هم تنګ کړی دی. یو شمیر هغه کورنۍ چې وسوس له ایران نه خپل هیواد ته رستنې شوي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې سند له لاسلیک کولو وروسته دوی ته په ایران کې ډیر سپکاوی کیږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت بیا د ستونزې نه مني او وایي چې تر اوسه دوی ته دا ډول شکایتونه نه دي رسیدلي. د دې وزارت وایند وایي چې که دا ډول شکایتونه دوی ته ورسیږي نو له ډیپلوماتیکو لارو به حل کاندي. جمیلی ظریف په دې اړه معلومات راټول کړي دي.
یو شمیر هغه کورنۍ چې اوس له ایران نه خپل هیواد ته راغلي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړین له لاسلیک کولو وروسته ایران په دغه هیواد کې په میشتو افغانانو خپل فشارونه زیات کړي دي. نجیب چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د سند له لاسلیک کولو وروسته خپل هیواد ته راغلی وایي چې د دې سند له لاسلیک کولو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامول هم ډیر شوي دي. دای په ایران کې د افغانانو د ځورولو او هغوی ته په یو او بل ډول د تانو د ورکولو په حق له داسې کیسه کوي.
زه نوې له ایران راغلی یم. کله چې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک شو، یو شمېر افغانان چې په ایران کې زندانی وو د ایران د حکومت لخوا اعدام شول او ویل چې ولې ستاسو هیواد له امریکا سره سند لاسلیک کړ. افغانانو ته د ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي، د افغانانو اسناد ورڅخه اخیستل کیږي او دوی وهل کیږي. ډېر شمېر افغانان به یې ونیول، کارتونه به یې ځینې واخیستل او بیا به یې رد مارس کړل. ایرانیان وایي چې تاسو امریکایی شوي یاست، خاوره مو امریکایانو اخیستې او تاسو خپله خاوره امریکایانو باندې پلورلې ده.
ایران په لومړي سر کې هڅه وکړه چې د دې سند د لاسلیک کولو مخه ونیسي او بیا چې کله دغه سند د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا په کابل کې لاسلیک شو نو ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان هڅه کوله چې د افغانستان په ملي شورا کې د دې سند د تصویبولو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفیر د مشرانو جرګې له مشر سره په یوه کتنه کې له هغه غوښتي وه څو دا سند تصویب نه کړي، که نه نو په ایران کې به میشت افغانان له دغې وعده وباسي. خو اوس په ایران کې په افغان کډوالو موجودو فشارونو ته په پام سره داسې ښکاري چې ایران خپله دا خبره عملي کوي. یو ځل بیا هم یو تن افغان چې په دې وروستیو کې له ایران نه خپل هیواد ته راغلی او دا مهال په هرات ښار کې ژوند کوي.
زما نوم ناصر دی. دوه اونۍ کېږي چې له ایران نه راغلی یم. موږ یې له ایران نه په وهل او ټکولو راوویستو. د ایران دولت افغانان له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په خاطر ځوروي.
دولت ایران شکنجه میشن.
خو بل خو بیا د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د خبره نه مني. دوی وایي چې دا ډول کومه ستونزه تر اوسه نشته. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دا ډول ستونزې موجودې وي نو دوی به یې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي.
هغه افغانان چې اسناد لري هیڅکله له ستونزو سره نه دي مخ شوي او موږ به دا حق ایران ته ورنه کړو چې هغوی افغانان توهین کړي. او هغه 1,400,000 نور افغانان چې اسناد نه لري او دا مهال چې دا لړۍ د قانوني کېدو په حال کې ده او کله چې دوی هم قانوني شي نو د افغانستان اسلامي جمهوریت به له ډیپلوماتیکو لارو ایران ته اجازه ورنه کړي چې زموږ افغانان توهین او تحقیر کړي.
ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ نوې اړیکو اندېښمن کړي وو. د دوی یوه اندېښنه دا وه چې امریکا د افغانستان له خاورې د دوی په هیوادونو حمله ونه کړي، خو افغان حکومت په تل خپلو ګاونډیو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د تړونونو لاسلیک کول به هیڅکله نورو هیوادونو ته تاوان ونه رسوي. د غزنی د ولایت د وسیدونکو د زړه خواله به لږ وروسته واورو چې وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په ولسوالیو کې د قومي مخورو او سپینګیرو وژل پیل کړي دي. خو لومړی به د ورزګان پیښې ته راشو. په ورزګان کې د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتې کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون 10 کسه وژل شوي او یو پولیس هم په پیښې کې وژل شوی دی. محمد صادق ریښتینی ورباندې ریپورټ لري.
چارواکي وایي چې د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ دغه نښته 13 ورځ مازیګر په خاص روزګان ولسوالۍ کې پیل او د شپې تر راوخته د شپږو ساعتونو لپاره دوام کړي. د روزګان د امنیه قومندانۍ ویان فرید عیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو لومړی په سیمه کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید کړی چې یو محلي پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د عیل په وینا د محلي پولیسو په ځوابي برید کې د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان په ګډون 11 وسلوال طالبان ووژل سوه.
پرون مازدیګر د خاص وزګان ولسوالۍ د شالی ناوې په سیمه کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږ کسه وویل چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د ملا فرید په نامه وویل دی او لاس سفر نو طالبان سره وژل شوی دی. او په دې جګړه کې پولیس هم مرجوب لا وسته یو ماجی شوی دی او یو بل زخمی دی. د شپږ ساعتو جګړې وروسته طالبان د غسی څخه په کېشته برلې شوی دی. هغه
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په روزګان کې فر افغان پولیسو د طالبانو دا حمله په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ټاکل شوې دغه ولایت د واک په درېیمه پروسه کې شامل سي.
اخوا د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې وسلواله طالبانو د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د قومي مخاورو او سپینګیرو په وجلو لاس پورې کړی دی. دوی وایي تر اوسه وسلوالو په دې پلمه چې قومي مخاور د ولسی پاتون ننګ کوي یو شمیر سپینګیري وژلي دي. په غزنی کې په ځانګړې توګه په اندړو ولسوالۍ کې چې د ازادي راډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې تاسو په اړه راپورونه اورېدلي دي، خلک راپاسېدلي دي او دوی خپله وایي چې موږ خپل امنیت نیسو او نه پرېږدو چې څوک مو د ماشومانو په مخ باندې د ښوونځي ورونه وتړي. سید شاه سقیم د غزنی د خلکو د ستونزو په اړه ریپورت برابر کړی دی.
د غزنی د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې تر اوسه پورې وسلوالو د 15 تنو په شاوخوا کې سپینګیري او قومي مخاور په دې تور وژلي دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د غزنی پیل شوی ولسي پاڅون حمایه کوي او یا هم په نورو ولسوالیو کې خلک د طالبانو پر ضد پاڅون کولو ته هڅوي. د غزنی د اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د جګړن حاج محمد په نامه د سیمې د یو قومي مشر د وژل کېدو کیسه کوي.
بس موږ جماعت ولاړو او د جماعت راوېستل، هیڅ راوېستل، جماعت جماعت نه خوېستل او هیڅ بس خاص چا جوړونه کړې.
دی وایي کې د شې وسلوالو په نورو کلیو کې هم ګڼ شمېر قومي مشران وژلي وي، خو دا چې زیاتې لارې بندې شوې او وسلوالو د ټلیفوني شبکو انتنونه هم الوزولې دي، نو دوی د نورو کلیو په حال نه خبرېږي.
او د معلومات د خطر نه لرو چې موږ ټول راځي چې خطر دي انتنانه را باندې خطر دي خلکو او مې نه پلانو کې شي دي.
د اندړو ولسوالۍ د شیر کلا یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې که وسلوال طالبان لیک هم پوښي چې د کوم قومي مشر تر طالبانو پاڅون کوونکي ښه ایسي او یا هم مرسته ورسره کوي، نو وژل یې روا بولي. دی وایي په هغو سیمو کې چې لا د طالبانو پر ضد پاڅون نه دی پیل شوی، وسلوال له سپینګیرو څخه همدا پوښتنه کوي چې پاڅون کوونکي څنګه خلک دي. د ده په خبره که کوم قومي مشر د پاڅون کوونکي وننګه وکړه نو پر هماغه ځای وژل کېږي.
چېرکله په کلي کې چالکه ده، په دغه ځای کې اوبه لګولې، خلک داسې رالي، مولونه یوالې په موسایکلو باندې رالو، طالبان غوندې ښکاري دي، انجامه ټولې طالبانو حرکنې طالبانو دي. دا خبره ورته کوله چې تاسې ته طالبان یعنی متبر دي او که د اربکیان یوغو ټولې چې دغه ښکار کړي دي اربکیانو بله وګرځېده، که تاسې څنګه زموږ چې پوښتنې کوئ یا کوم عمل زموږ سره کوئ. بس بل خبر نه په غوړي موټر چې راکښ کوه دروازه یې ورته خلاصه کړه، یې خطې واچول او بل یې خطه ولاړ وغوتې ورته لیولې
د اندړو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې دی هم د نوم له څرګندولو ډډه کوي. وایي وسلوال طالبان هغه ملایان هم ژوندي نه پرېږدي چې په پټه یې د طالبانو په لاس د وژلو شویو قومي مخورو جنازه کړې وي. کله مو چې د غزنی له والي موسی خان اکبرزاده څخه وپوښتل چې څنګه کولی شي د قومي مخورو ژوند وژغوري، ویل یې که طالبان همداسې نور سپینګیري هم ووژني نو اخر به په نورو سیمو کې هم د طالبانو پر ضد ولسی پاڅون پیل شي او خلک به له وسلوالو څخه کرکه وکړي.
دا به ولسی پاڅون به نور هم راوپاروي، ځکه چې اوس خلک په دې پوه دي چې څوک دې له علم نه منع کوي، له مکتب نه منع کوي، یا د دې مکتبونه تهدیدوي، یا داسې څوک چې د دې سړکونه او کلینیکونه جوړولو ته نه پرېږدي، او یا د دې قومي ښکلي مشران ورته شهیدانوي.
خو بلخوا بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې تر اوسه پورې یې ملګرو یوه قومي مشر ته هم څه نه دي ویلي. دی مني چې طالبانو په ځینو سیمو کې هغه کسان وژلي دي چې د دوی پر ضد د راپاڅېدلیو کسانو مرسته یې کوله. له تېرې څه مودې را په دې خوا د غزنی په ځینو سیمو کې د سیمې خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون پیل کړی دی چې په پایله کې یې تر اوسه پورې خپل څو کلي له وسلوالو څخه پاک کړی دی. که څه هم ځینې ډلې د طالبانو پر ضد راپاڅېدلي کسان خپل جنګیالي بولي، خو پاڅون کوونکي یې په وار وار ادعاوې بې اساسه بللې دي.
په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي وایي چې حکومتي عسکرو د شنبه په سهار وختي د درعا ولایت په جنوب کې لږ تر لږه 18 ملکي کسان وژلي دي. په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. فرح عباد او په دې اړه نور معلومات.
په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقونو د څارونکو په وینا دغه کسان د درعا په مسکونی سیمه کې وژل شوي دي. تیر کال په پسرلي کې د درعا خلکو د سوریه د حکومت پر ضد پاڅون وکړ. څارونکو زیاته کړه د سهار وختي په بمباروي کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. د ځینو حالت نازک دی. په همدې ښار کې موبایل ټلیفونونه بند کړل شوي دي، کار نه کوي. د بشري حقونو د څارونکو په وینا د جمعې په ورځ په ټوله سوریه کې 18 کسان وژل شوي دي. په وژل سوي کسانو کې شپږ دېرش ملکي وګړي، پنځه ویشت حکومتي عسکر او پاتې اووه کسان د حکومت ضد وسلوال شامل وو. په دې وروستیو ورځو کې په تیاره بیا په دمشق کې د حکومتي عسکرو او د حکومت پر خلاف یاغي وسلوالو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی. په دمشق کې د جمعې په ورځ د حکومتي عسکرو او مخالفو وسلوالو ترمنځ شخړو کې د دوو فراري عسکرو په شمول اووه وسلوال ووژل سول. د درعا په ښار کې د ولسي وګړو وژنې او د چهارشنبې په ورځ د حکومتي عسکرو لخوا د سنیمیشت او زراعتي ښار الکوبیر محاصرې او په همدې ښار کې د یو سلو پنځوسو په شاوخوا کې د کلیوالو وژنې په نړیواله سطحه اعتراضونه راپورته کړي دي. د بشري حقونو د څارونکو په وینا د الکوبیر په ښار کې د حکومتي عسکرو لخوا پنځه پنځوس کسان وژل سوي دي چې یو شمېر یې ښځې او ماشومان وو. د ملګرو ملتونو لخوا د اوربن څارونکو چې له دغه کلي څخه یې لیدنه کړې وه ونه کړای سوای چې د الکوبیر د ښار د وژل سوي کسانو دقیقه شمېره ووایي. اما د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا ته وویل لومړني شواهد ښیي چې لومړی حکومتي عسکرو د الکوبیر ښار محاصره کړ او وروسته ملیشا ښار ته ننوتلې او په ډېره بېرحمۍ سره یې ملکي وګړي ووژل. د سوریې حکومت دغه عام وژنې ردوي او د پخوا په څیر په مکرره توګه وایي چې د ولسي خلکو په عام وژنه کې د هغو چرارستانو لاس دی چې د بهرنیو عسکرو لخوا یې ملاتړ کیږي. څارونکي وایي د پروسږ کال د پسرلي یعنی د جګړې د پیل راهیسې دیارلس نیم زره کسان وژل سوي دي.
په سوریه کې مو د وژنو په اړه باندې وروستي معلومات واوریدل. دا اوس جناقه الکوزه استډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او مطمئنه یم چې د سوریه په اړه به یې تر دې هم تازه معلومات راټول کړي.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې په یوې ځان وژونکي حملې کې شپږ فرانسوي عسکر مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د غور د امنیت قومندانۍ مسؤلان وایي د چارسدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی وسلوال وژل شوی. د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې تنه مړه او ټپیان شوي دي. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي اسلام آباد په خپلې خاورې کې د وسلوالو د امن ځایونو د لرې کولو په کار کې زیات څه نه کوي. فعالان وایي د سوریې حکومتي عسکرو په جنوبي ښار درعا باندې ډزې کړې او لږ تر لږه پنځلس کسان یې وژلي دي. واشنگتن وایي د هغو منابعو په اړه به جنایي څېړنې پیل کړي چې په دې وروستیو کې خبري رسنیو ته راپورونه افشا کړي او د امریکا د ملي امنیت اسرار یې له خطر سره مخامخ کړي دي. په روسیې کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې به یې هغه کسان سخت جریمه کیږي چې له اجازه پرته په مظاهرو کې ګډون کوي. د مصر په مرکز قاهره کې وروسته له هغې د جنسي ځورونې یا آزار پر ضد اعتراض پیل شو چې یوې ډلې سړیو په مظاهره کوونکو حملې وکړې او ښځینه مظاهره کوونکو ته هم لاس واچاوه. او د نړیوال وجی صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فنډ مشري له اروپایي مشرانو څخه په ټینګه وغوښتل چې د خپلو بانکونو د حالت د بېتخه کولو او د یورو د بحران پر ضد د مجادلې لپاره د چټک عمل وکړي.
ولی په هلمند کې خلکو د کوکنارو په ځای د غنمو کارته زړه کړی دی. د ازادي رادیو خبریال وای په هلمند کې کچرته وکتل شي د تیرو کلونو په پرتله سکال خلکو ډیر زیات غنم کرلی دي. کته هم په دې ولایت کې سکال څلور شپېته زره هکتار کوکنار کرل شوی و خو چارواکي وایي د غنمو د کرکلي کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال تلې دی له بزګرو سره خبرې کړې او له چارواکو سره او مفصل راپور برابر کړی.
ولې د هلمند کروندګرو بیرته د غنمو کرکلی ته مخاړه ولده؟ د کوکنارو د کاچاک او وتلو مخه ډب سوې ده او کروندګر دغه په زیان پویدل دي. د کرهنې د ریاست متخصصین څه وایي؟ ولې غنمو په ډیر چټکۍ سره د کوکنارو یو څه ځای نیولې
ده؟ متخصصینو څخه عامه پوهه وایي او د غنمو د کرکلې په برخه کې د رواک تخمونو د کرکلې په برخه کې بزګرانو ته عامه پوهاوی ورکول دي، د هغوی ذهنونه په خلاصول دي او هغوی ته فني مشورې ورکول دي.
د کرهنې د ریاست مشر عبدالله احمد زی و دی وایي په تیرو دریو کلونو کې په زرګونو کروندګرو ته داسې ورکشاپونه نیولې دي چې کرکله او د هغه څخه ډیر حاصلات لاسته راوړل اسانه کوي. احمد زی وایي یوازې د اصلاح سوو تخمونه او کیمیاوي سرو ویش نسوه کولی چې د غنمو د تولید او کرکلي کچه لوړه کړي، ځکه دی وایي بزګر باید د هر هغه دانې په اړه د لاسته راتلونکي ګټې اټکل هم وګوري چې کرل کیږي. او په دې برخه کې نږدې اتیا زره کروندګر د نورو په استازیتوب وروزل سوه او هغوی هم په نوبت په خپلو سیمو کې نورو زرګونو کروندګرو ته زده کړې ورکړې.
ورکشاپونه موږ البته د یو غاکې ازره په شاوخوا کې بزګرانو ته موږ دو کلو په دو موده کې مونږ روزانی زور اکشافونه برابر کړي هغوی ته مو د اصلاح شویو تخمونو او با کیفیته کیمیاوي سرو او د همداراز د اوبولو په برخه کې دوی ته فني روزنیز ورکشاپونه در کړي وو، روزنې مو ورکړي دي چې خوشبختانه اوس مونږ د هدف ته ځان رسولی دی او زمونږ بزګر هم خوښ برېښي او د کرنې ریاست رهبري هیئت هم په دې باندې خوښ دی.
که څه هم هلمند د هیواد او نړۍ په کچه د کوکنارو د تولید په لوړو پړونو کې یادېږي، خو د تیرو دریو کلونو راهیسې د دې ولایت چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې او د برتانیا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته تر 45 میلیونه ډیر امریکایي ډالر د کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو په ورکولو لګولي دي. د هلمند والی وایي د کوکنارو د کرلو او تولید ډیره لوړه کچه په بې ساري ډول راښکته کړې ده. منګل د کوکنارو د تولید او کښت شمیره 45 پسولو کې کښته بولي.
هغه ایسایي او سرویګان چې تر اوسه پورې د نشه یي توکو او د جرایمو په وړاندې نړیوال سازمان یو ان او ډی اس قبولې کړې دي، منلې دي. تر اوسه پورې د تیر کال البته ایسایي ښیي چې 45 پسولو کې د تریاکو په کار کې کموالی راغلی دی او برعکس همدغه اندازه غنم زیات شوی دی.
آیا یوازې غنم دی چې د کوکنارو د کرکلی او کښتونو ځای نیولی دی؟ په دې اړه د هلمند د کرهنې رئیس عبدالله احمد زی وایي 24,000 ځانګړي باغونه کرل شوي دي او ډول ډول میوو، سبزیو او حبوباتو رواج موندلی دی چې په څنګ کې 80,000 هکتار ځمکه په غنمو کرل شوی ده. د غنمو دا کچه درې کاله وړاندې یوازې 15,000 هکتاره وه. د کرهنې د ریاست متخصصین وایي د تیرو ډیر شکلون رئیس د غنمو د کښتونو مزنه و او یوازې کښت چې د کروندګرو عادت ګرځېدلی و کوکنار و. که څه هم جوار، پومبه، لوبیا او ماش په هلمند کې له رواجي کښتونو څخه دي، خو د غنمو د فصل وخت اکثره کوکنارو نیولی و او نورو کښتونو ته چا زړه نه شکوي. د هلمند والی وایي د کوکنارو په ضد په روانه مبارزه کې دریو کمیټو کار کوي. عامه پوهاوی چې تر هر څه وړاندې و د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش او په اخر کې د کروندګرو سره قانوني چلند چې کوکنار یې کړلی و د دوی سره مرسته وکړه چې کوکنار هم په کښت او هم په تولید کې راکم سي.
1300 ناتیوم کال لومړی کال و لورسته له څلوېښتو کلونو چې هلمند د خپل اړتیا وړ غنم تولید کړل او د خپل اړتیا نه زیات غنم تولید شول چې موږ زیات اندازه غنم البته د څلور زره په شاوخوا کې 4,000 متریک ټن په شاوخوا کې د کرنې وزارت ته ورکړل او نور ولایتونو ته صادر شول یا نور ولایتونو ته ولګول شول.
که د هلمند والی دا خبرې پر ځای وي نو داسې ښکاري چې هلمند په دریو کلونو کې د غنمو په ګودام بدل سو. هغه نوم چې تر ډیر شو کلونو هاخوا هلمند درلودی، چارواکي په هلمند کې د غنمو پر ځای د کوکنارو د کښت رواج یوازې د کروندګرو هڅه نه بولي، وایي په دې کار کې د هیواد دننه او د نړۍ په کچه د نشه یي توکو مافیا لاس لري. دا پښتنه پاتېږي چې بزګر څه غواړي. د کوکنارو کښت، د حاصلخیزو سیمو د پروګرام له لارې د غنمو او سرو ویش او که د خپلو میوو او دانو لپاره د پروسس فابریکې او د پلور بازار. د نادلی ولسوالۍ یو تن کروندګر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې کال بل کال د کوکنارو له کښت لاسه اخیستی دی دا ډول غوښتنه لري.
کوکنار خو داسې نه دی چې دا طلایي شی دی، خو په دغه خاطر چې ګوله ډوډۍ ځینې راووځي او په ورته ولویږي په دغه خاطر یې کرکنې اوس هغه د مرضونه سوله و تاوان سو و پجي و کشو بګین چې ګرد یې سره وسنجي یو سیر ګټه لا نه ورسي. که چېرې دوی سره بیا دولت تخمونه او سرې او دغه تکرار کې تخمونه ورکوي په هغه کې مثلا انبار ورکوي و هېڅوره تاریخو ته نهسه. اوس خو تاریخ څه داسې یو شی جوړ سو چې زړه یې غواړي په اول سر چې وې کړي وروسته بره پښیمانه یي. دا وګوره کښت مې داسې شی سو هغه وخت هم راباندې تېر سو هغه نم مثلا که چېرې بازار ورته پیدا سي ورته خرڅ سي دلته دوی ګټه یې وویني هېڅ په ژوند یې نه کړي. دا
هلمند کې په داسې حال کې کروندګر د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې تر یو لک څه کم ځوانان یې په نشه یي توکو روږدي. چارواکي وایي اوس هم ډېره اوږده لاره په وړاندې لري چې د کوکنارو له کلتوره خلک د غنمو د کرلو رواج ته وهڅوي. له دې ټولو خبرو داسې معلومه سوه چې د هلمند ولس د انسانیت اصلي بوټي غنم ته د کرلو نیت لري، خو مرستو او لاسنیوي ته هم اړتیا لري.
نن د ماسپخین لیوی تر درو بجو د منځنوي سپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي رادیو د خبرونو په اوریدو کې ستونزې پیښې شي. موږ معذرت مخکله مخکې ومنئ.
کد انټرنیټ آسانتیا لرې نو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلې شي. مطالبه لوستلې شي ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ. په روانه خبرونه کې د تاندې څنګه اونیز پروګرام لرو. ژوند خکولې دی ژوند د فرهاد دریا په واس کې یو سندره هم درته غوړه کړې ده. خو اوس به راشو د عراق په اړه یو لن مطلب ته. د عراق په مرکز بغداد کې کارګران د زرګونو امنیتي کمرو په نصبولو بوختي. پر دې پروژې ولس میلیون ډالره لګښت راځي. د ازادي رادیو د خبر سنګي په دې اړه باندې ریپورت برابر کړی دی چې احمد شیبری په لنډو وړاندې کوي.
د عراق ماتیدونکو ائتلافي حکومت هیله مندې چې د امنیتي کمرو لاره به په بغداد کې امنیت ټینګ کړي. په دې شهر کې نشته ډیر لزره کمرې نصب شي. په فبروري کې د بغداد ولایتي شورا د دې کمرو لپاره د 12 میلیونه ډالرو پروژه تصویب کړه. د بغداد د ولایتي امنیتي شورا مشر عبدالکریم زراب وایي د دې ټولو کمرو په نصب کېدو به څو میاشتې ولګي شي.
اكو مشروع للحكومه 13000 كاميرا
دا د حکومت پلان دی چې ډیر لزره امنیتي کمرې د بغداد په بیلابیلو سیمو کې نصب کړي. موږ له خپل دفترونو په ټول بغداد کې غوښتلی چې کوم سیمې ډېرې مهمې دي څو هلته کمرې کېشتو. که هغه د بیروبار سیمه ده، حکومتي ودانۍ دي او بیا هم دوکانونه دي. تړون د ویچنۍ کمپنۍ سره لاسلیک شوی دی. د دې پلان یو برخه هم په بغداد کې د څارنې د یو مرکز جوړېدل دي څو هغه ځای پولیس دا کمرې کنټرول کړي. د امنیتي پلان لمخې د بغداد شاوخوا به 13 مهمې امنیتي پوستې هم جوړې شي. اته به د بغداد لور ته په غزیدلو لارو وي او لسنوري په د شار په غوسیمو کې خطرناک دي ودانې شي. د بغداد والی صالح عبدالرزاق ویل لمړی پوسټه به د دوره په سیمه کې وي. دا د بغداد جنوب ته پروت ځای دی. بلې یو به د بغداد شمال وي دستوي.
کلفنا من مكتب القائد العام ببناء سيطرات جديده.
د عراق صدر اعظم دفتر موږ ته امر کړی دی چې د څارنې نوي پوسټې جوړې کړو. موږ د دوره او تاجی پر پوسټو کار پیل کړی دی. په دې پوسټو کې به د موټرو په شپږو لینونو کې فلزي دروازې هم ودانې شي. په هر ورکی به څارون کوي. هلته به د موټر چلوونکو پیژن پانی لیدل کیږي. د موټر وان او د هغه د موټر د نمبر پلیټ عکس به اخیستل کیږي او دا ټول معلومات په کمپیوټر کې ساتل کیږي.
کله تحفظ مباشره.
د بغداد والی ډاټ سرکن کړ چې له نوې ټکنالوژي سره به د بغداد امنیت ښه شي. خو د شهر ټول اوسیدونکو په دې باور نه دي چې داسې وسایل به د دوی ژوند خوندي کړي. د بغداد اوسیدونکو اکرم الهیدری د عراق سیاسي مشان تورنوي چې فرقه یې شخړو تل منوي او لدی سره له دسمبر راورسته چې امریکایي پوجان وتلې هر ورځ خنړې پیښه را منست کیږي. موږ بیا هم امنیت ته اندېښمن یو او ویرې شو ځکه چې سیاسي بحران دی او د سیاسي ډلو ترمنځ شخړې دي. هیڅ شی له موږ سره مرسته نه کوي، نه د وسلو د پلټنې وسایل مرسته کوي او نه نور امنیتي وسایل. هیڅ شی مو نه ساتي. امنیت پدې پورې دی چې سیالي سیاسي ډلې په خپلو کې شخړې سره هواري کړي. په بغداد کې په خو هم چارواکو له امنیتي کمرو کار اخیست، خو د بغداد د امنیتي شورا غړی محمد الربی وای چې دغه کمرې پر مختللې نه دي او څلور ساعته فلم نه اخلي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
جوړ تازه تکړه ملګرو نورګل شفاق مو بیا هم د تاندې څنګه قربه دی او
وګمه رشیدی
هم وګمه اوس بم کې دی چې دا خبر اوري چیرته کور کې کڅنګ وای چې پیسې د لاس خیرې دي.
bale
دا سې کیسه ده چې د غاځین انجنیا کورنۍ اوس دی واده لپاره د هلک اخلاق او کورنۍ ته نه ګوري.
څه شي ته ګوري؟ نو بس هماغه د لاس خیرې ده، یعنی پیسې ته ګوري.
پیسې او مال دولت ارزښت ورکوي. په نننې تاندې څنګه کې هم دې موضوع باندې ځینو ځوانانو سره خپل د زړه خبرې شریکې کړې دي.
بله.
او د خبرونې په سر کې پیږی ما څه کړی.
بله. څه دې کړی شفق صاحب؟
ما له یو ځوان رباب غږون کې سره مرکه کړې. ما اوریدلی وای د ادم خان چې دی دا درخانې ته وایي چې رباب وهه.
ښه نو د ځوان څنګه چاته رباب وهي؟
هو دغه یو راز دی، له دغه رازه به ټول اوریدونکي دی په خپله خبر کړي، خو چې کله دغه مرکه واوري
نو دغه مرکه به زه هم واورم نو
او اوریدونکي به هم واوري. سمه. اوریدونکو دا د کم رباب غږ چې تاسې اورئ یو ځوان دی چې باختر ځاځی نومیږي او همدا شېبه یې رباب په غږ کې ایښی دی. زه راغلی یم د ده حجرې ته او غواړم ده سره د رباب په اړه چې دی غږوي مرکه ورسره وکړمه.
ډوډۍ تکړه یې؟ تا بخیر دی، په خیر مې ول.
خوشحاله اوسې؟ زړه دې څنګه دی؟
ډېر ښه دی، ډېر ښه.
او رباب سره څنګه یې؟
ډېر صحیح یم، ډېر صحیح.
مننه باختر جان. اول خو دا راته ووایه چې تا په خپله دغه رباب څنګه زده کړی دی؟ کله دې زده کړی؟ چانه دې زده کړی؟
ما خپل چې رباب زده کړی، لکه ما اول رباب نه وزا، یو غره علاقه کې مکور وو، المنځ یو زړغونځي او نختر هر څه وو.
دغه
متاثر کړم. بس اخر رباب مې درې تارو باندې مې ګیلن کې جوړ کړو، د ډېر د شوق نه. بس هغه رباب مې په درو تارو کې زده کړو. د هغه نه بعد زما پلار او زما ورور استادان او هغوی راته زده کړه وکړه. بس
ته پخپله هم یو ځوان یې. ځوانانو شوق رباب سره څنګه دی؟ رباب سره جوړ دي ځوانان؟
ولې نه، ډېر داسې ځوانان شته چې مانه رباب ځان ته وغواړي چې ته مونږ ته دا رباب وغږوه. بس یو
داسې هم شته چې درته وایي چې په ما یې زده
کړه. او ولې نه، داسې هم شته دي، شوقیان هم دي. او داسې کسان شته دلته د شور بازار کې، کله کله زه هلته ځم، زما د خپل رباب شي خراب شي جوړونو ته ور وړم. هلته ډېر ځوانان راځي، استادان راځي، شوقیان، ډېر نمونه قسم خلک راځي.
یعنی ځوانان
رباب واخلي او جوړې کړي او زده کړه وکړي. مغلته ټول ځوانان راځي، شوقیان دي ډېر.
نو یو دوه پښتنې نور هم دي، خو یو څو شېبې رباب راته غوا چې د تا کوم سندره ډیره خوخوي. بس دغه تارونه وچیړه چې وای ورو.
صحیح ده، بالکل بولته وای.
ډېر کولای څنګه یو ځوان رباب زده کولای شي؟ کته یو لار وروخه په کم ډول زده کولای شي؟
دا سیوالار دي چې څوک شوق لري او رباب ته غوګونسي، چا سره کینی استاد وي اغنه زده کی، یا رادیو کې کومه سندره راشي، شوق لري و ساغي ته غوګونسي، غور سره واوري، بس هغه حساب سره زده کی. خو زمزمه هم کی ځان سره او رباب کې هم وي.
تا ویل چې ور سره زمزمه دي کی؟ کله چې تر رباب وهې په زړه کې یا ځان سره پټه غوندي هغه سندره زمزمه کوي؟
ولی نه، انداسې چې هغه ژبه خوشو ما آواز دې باد دخلی نه وباسم چې اره دغه طرز
کچیر تاغه سیونه کې بیا رباب غلطی
کیږي. چې دماغو ته قران شي خامخا دې ګوتونو خود بوزي
څه خواله لري.
نو دا رباب د موسیقۍ سردار دی چې ځان ته وایي بل سړی نه درنه پازابېږي او ډېر مزه ورکې ده، روح دې تازه شي، ډېر خواله پکې ده.
په خپل ته ځینو مجلسونو تم زه، یعنی پیسې هم لاسته راوړې کنه؟
او ولی نه، ولی نه، دې کې پیسې هم شته دي. خپل ګروپ جوړ کو، جلاړ شو، غلطه پروګرام ته بس تومره خبر ور سره کړی، ما عمره پیسې راکې، بس خپل منځ کې په ګروپ سره ویشي کو. داسې شپه وی چاته 15000، چاته 4000، او داسې شپه مر شي لزرم شي.
باختر جان، ایو دغه سی یو شخصي پښتنه، یو لګه شوخه پښتنه کوم درنه، په خپل دغه رباب چاته وه څوک دی په فکر کې دی؟ یعنی کوم عاشقي ماشقي؟
نو خامخا یو سړی عاشق نه وي، خپل درخانه ون لري، هغه کله د سی یو خامخا و مو
ښا، یعنی یو درخانه لري په خیال کې.
او هغه درخانه غشته ده رباب کې نغمه ورته و، یا سندره و، یا
او فزره کې ور ډاله
کې ور ډاله.
خپل ما یو رباب کې هغه سندره ډیره خوخیږي، و چار چاپیر په غرونو راغلل بارانونه یا را گلی وریږي. نو کاغه ما یې پر راته وای خبي
ولی نه شلوار بي درته.
موسیقی تاسو ډیره مننه دغه سي تازه اوسې رباب دې هم دغه سي شرنګیدلې اوسه او خوشاله اوسې
ته نه ډیره مننه
ښه شفق صاحب مرکه خو مو وريدا
دغه رباب غږ ډیر خسته او یم خپل رباب ډیر خوخیږي
او مهمه خبره ده سي
راز نه خبر
راز نه هم خبر سو باندې
ښه نو راځه وګمې اوس به داسې وکړي دی او دوه جنو لراز به هم ځان خبر کړو
څنګه راز شفق صاحب
دغه دې ورته وکړه
زما نوم کریمه ده د کابل خار سیدن کې ما ز په خپل نامزات ایمه کړی چې زما د نامزات کورانه من کار راتله من په دې فکر کې چې باید پیسې دار کورانه یوسي ځکه چې وس حالات ډیر تغیر کړای دي پیسې او جایداد خلکو ته ډیر پرمختګ ورکوي ډیر مهمه رول لري
زما نوم مروه ده زه غواړم چې داسې یو شخص وي چې تربیه ولري اخلاق او دا غینه مخکې پیسې وس ډیره مهمه شوه ده چې څوک خپل ولري پیسې ولري څنګه کولای شي خپل ژوند ته پرمختګ ورکړي وظیفه یې ولري پیسې ولري او موټر ولري کوم دغه شرایط ماته دوی مساعد نشي کړی زه نشم کولای چې خپل ژوند ورسره تیر کړم
کنو وګمه د دې کریمه او د مروه خبرې مو واوریدلې او لرازه خبر شو چې دوی غواړي یو داسې چا سره واده وکړي چې پیسې دار اوسي خو نور انجونی هم را سره غږیدلې چې هغه داسې فکر نه لري
نو شفق صاحب د هغه خبرې به هم وورو
خو چې دوی څه وایي
زمانم زکیه ده چې چا سره نامزد یم دغه اخلاق او روش کلکتر دې زما خوښ شو او د دې لپاره زه هغه سره نامزد شوم دغه پول پیسې درایي ما په نظر کې نه دلی ولې دغه فامیل مې اول خوښ شو بیا غاله دغه اخلاق می خوښ شو او نامزد شو
زه شګوفه ما تر اوسه خو زه مجرد یم باید د انسان څوک انتخاب کیس با ایمان انسان اوسی کی با انصاف اوسی کی بلار می هیڅ نه دلود نه کور نه کور شاید دلود لم خو کوم متوسط زندگی و اما شکر فضل د خدای تر اوسه پورې ژوند خدي دل پر سه اخلاق خو مور بلار می ماته تجربه د سه غوی په ژوند کې آرام دي زم غوړم چې ما غسه انسان اوسی کی دا پیسې او دا جایداد دا هیڅ شي څوک ته باقی پاتکی صرف باقی سپاتکی خو اخلاق پاتکی
نو مې منشو ریخلا کلاسوګ یو د ژوند شریک انتخابوي هغه مهم نه ده چې هغه شتمنی ولري مهم ده ده چې باید د دوو جانبینو ترمنځ نظری اخلاقی مشترک واجبات وجود ولري کنه یو همانګي خرابيږي لارې بیل کیږي په مختلفو لوريو باندې لګوي
شفق صاحب اوریدلې دي چې وايي زای هغه سوځي چې
اور په بلیږي باندې اول مینه ده اوریدلې خدا فکر کوم د دې لپاره دی ویلې چې هلک په کورنۍ باندې دغه بوج ډیر وی کنه یا په هلک ډیر وی
والي ریښتیا هم
خو وګمې یو بل خبره دا وای په افغانستان کې خو سمه ده د هلک کورنۍ د خبرې تزړه خوري چې څنګه بدنجلې د کورنۍ شرایط پوره کړي خو ما ورېدلې چې په هندستان کې او د پاکستان په ځینو سیمو کې دا کیسه برعکس ده
بله البته کومه کورنۍ چې جونې لري
یعنی انجلې چې ودیږي اما غنجلې باید هلک ته دغه موټر واخلي کور واخلي نو دغه زال ته بیا د انجلې په کورنۍ باندې بارده
خو پاکستان او هندستان به پریدو خپل ځای را وسو افغانستان ته
د خپل څو افغانانو ځوانانو ګیلو ته بغوښ شو چې اغه څوایي
وسامه ده د ګیلې به هم وره
مې محمد حنیف بارک د غزنی ولایت خو اوس په اطراف کې همدا کی رواني چې یو څوک لچا سره دوستی کوي باید د مقابل جانب پیسې دار او سی موټر ولري ځکه ولري بیا ور سره د دوستی کوي یعنی دا خو دوستی نه سو اصلا پیسې سره ته دوستی وکړه دوستی خو باید له انسانانو سره وسی
نو مې مغفور الله دردمل د پروان ولایت دی وای چې ځلې من کوم مالک ته نه ورکو چې خطه خو مون لري یعنی ته تعمیر خې خانه می موټر دا یو ځلې مخواکه خو مدا شهر من لره راس کلاړه یو سمو د ژوند جوړ پیسې وسره کور وسره خو وس چې هغه نفر بل خزه په دوه کړای دی ژوند خراب اسول رحمان عباس کوي انسانيت څه په دولت نه دی رحمانه بوت ک جوړ کی د سرو زر انسان نه دی
وګمې پرون چې اصل ځوانان سره غېدلم دلته یو بل ځوان راغې هیواد نومیده د خپل ملګری د خپل یو کیسه راته وکړه چې اروپا نه راغلی وو د واده لپاره چې دلته واده وکړي خو هغه خسرخیل دومره شرایط ور باندې بار کړی وو چې هغه وادن لاس په سر شو او اوس یې وایي چې خبره تر څارنوالۍ رسیدلې ده نو دا مانه ورو چې خبره څنګه تر څارنوالۍ رسیدلې
او به خسمه د ځوانانو دا به هم ورو
سور از وړاندې به یو دوست را تکسا کوله چې یو کاس خپل لوپ بهر کې ور کړی و بیا هغه کاس د بهر نرغلی وو په دې خاطر چې واده وکړ په سبب باندې کبل سبب باندې د انجلۍ کورنۍ سره نوسته دی
الک سره به ځین شرطونه ور باندې کوي ته بعد مال لور د پاره یو موټر اخلي او کابل کې بورته کور اخلي غاڼه مانه بده تی لاس یاته ورته اخلي غم ایران شوی چې داس ډول کې ساده انجلی په ما باندې خرچيږي او کوم سره واده کوم هوټل بوک شوی او د خپل سودا ورته خسته و د بهر نه وروړي ودل ته خپل خپلوان تر خبر کړي وو بل اخر دای مجبور شوی چې په مغه ورځ باندې ورته وی چې خجنې زمانه خلاص ده زه تیرم تر ډیره وخت پورې دوی سره ولای او په محکمو باندې ګرځي د مسلې نه د خلاصو ولکه ممدل ته افغانستان کې پاتې نه دي تلل دغه مسائل چې پیسو په خاطر باندې هم د ځوان ژوند خرابې هم د انجلی ژوند خرابې فکر وکړي د افغانستان سم نیم ځوانان د دې لپاره چې خسر د طرف نه ور باندې ولوار پوره کې نو بهر کې مزدوري کا یا مغلطه معتادین شي یا مغلطه ورک شي ډوب شي دغه اندونزیا په هغه کې څو وخت وړاندې ځوانان ډوب شول فکر وکړي چې د دې په سم نیم ځوانان افغانان وو د افغانانو هغه ځوانان وو چې دوی د دې لپاره چې د خپل هغه بو چې د خسر د طرف ور باندې خل شوی او دغه د پروتوکول په خاطر باندې بهر روان وو دغه سشت نه و زه غلطه دلته پیغلی تور سرونه د خپل پلار په کور باندې سپین کا یو عمل يم دغه د چې ډیر درانه بوجونه دوی نشي پورته کولای نو موږ داسې ډیر څه شاید نه پوندغه سی وټولنه کې اوسېږي
نشفق صاحب دغه حلق خبرو خو ماته هغه لنډې را په یاد
کړه
وایي مسافری سخت خوري ده بدنيستي
ده
خدوانان
بدرنګوي نه ده ما اوریدلې واګمی زکی علیزه یو ځوان افغان لیکواله ده هغه وایي چې د کورنۍ او د ځینونجونو دغه غښتنو ځوانان کې یو خاله ډیرو استون سره مخ کړي نو بل خو ځوانانو ته داسې مفکوره ورکړي چې د کړي بیا ارزښت وګڼي او پیسې ارزښتمنی وګڼي نو د زکی خبرې به هم واورو
او به هیڅ سمه ده
ګره یو کورنۍ په هر حال کې د خپل لور خیر غواړي هغه په دې نظر دی چې کچری یو لک یا دغه کورنۍ شتمن اوسي د دوی لور بالته وساوسي دا الکان خپل د مرتاس ځوان قشر دی ته چې هغه تحصیل ته دوی په کم نظر باندې وګوري او شتمنۍ ته ارزښت ورکړي داسې کسان ما ډیر لیدلې دي چې هغه درس پانتون پرېږدي ځي په پیسو پسې وزي د دوی څخه هدف د ژوند لار چې د هغه زندې پاته کیږ دا کڅو قاچاق ورسو کڅو غلو کڅو مثلا رشوت خورو کار شی و دې ته دوی فکر نه کوي چې د شتمنۍ چې ده دایمي نه ده هغه موږ تاسو یو متل رو وای د شتمنۍ یا پیسې د لاس خیره غونډې ده د شتمنۍ ارزښت نن سواز موږ په ټولنه کې د سې سوې دي چې شتمن سولې هر څه ستادي لکه په پیسو هر څه اخیستای سي مثلا که د لومړی شزه څلور لکه باندې غوښته ده بل ځي اته لکه ورکی بل انجلی غوړی ځانته یعنی بیرته هغه شتمنۍ چې موږ تاسو ورته ارزښت ورکړي هغه موږ تاسو بیرته بلا ګرځي دوی د یو انسان یا د یو هلک هغه مانوي هغه دایمي شته چې د سره اوسي دوی هغه ته پاملرنه وکړي لکه د نیکو اخلاق خوند وسی په ټولنه کې په نیک نوم باندې یاد سي هغه د کار کولو یعنی د ګټلو ورتیا ولري په دې باندې دوی باید اکتفا وکړي نه دا چې د دوی د حاضر کړي ته وګوري
ملګرو تر بلې تاندې څنګه مو په خوده سپارو په مخه مو
ګلون
ګلون
منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوند خپل دے جوند خپل دے جوند خپل دے جوند خپل دے خپل 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 دے جوند 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 خپل دے kole 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 de shon kole de shon kole de aina me saaf ke chaata dar zar inshaallah de hindar ke lumde muska au pyal la shaniul surpana kruzo e de na wes bin marwan kole de shon 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 kole de shon 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 kole de لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه ناوې نار روانه شیر لکه یو خو غنې هم داسې بند په بند کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند یا خلکو 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 کول خلکو منی سي ژوندون تا ټوپک منی سي کے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و از موینا کے دن اقل یا وڑو کے کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے شن 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 کو لے دے شن 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 کو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیوی مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائصان لفظونا ناس ور تلاس در زنے ور کئی فکر من خولے دائی شن 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 خولے دائی یہ خلقو 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 یہ خلقو 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 منی سی جوان دون تا ٹوپک منی سی داد سخ پڑی واخ لے بار لیوستڑی واخ لے داد سخ پڑی واخ لے بار لیوستڑی واخ لے فنخ کو لے دے فنخ کو لے